کړل. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال سراج زهیر ته ورشو چې کورنۍ او رسپانو ته کتنه کړې ده.
نن جنگ رسپن خپل ادارية کې لیکي د زیارت پروس په سینټ کې په پنجاب کې د یوې جنې د ژوندۍ سوځولو د پیښې په سختو ټکو کې غندنه وشوه او د داسې ناوړه کار د مخنیوي لپاره یې په قانون سازۍ زور راوړو. د ادارې په وینا چې د بشري حقوقو کمیشن په اپریل کې خپل یو رپورټ کې ویلي دي چې پاکستان کې په یو کال کې 1100 جنکۍ او زنانه د غیرت په نوم وجل شوي، کوم چې یقینا د فکر وړ خبره ده چې آخر ولې په پاکستان کې د غیرت په نوم وژنو کې ورس پورز زیاتوالی را روان دی. دریم لاندې لیکي حقیقت کې د دارنګ عمل د سره د اسلام سره تعلق نشته، ځکه چې اسلام کې مور او پلار د دې خبرې پابند کړی شوی دی چې د لونو په ودونو کې به د هغوی رضا شامل وي. نو دا کوم عمل چې اوس روان دی، د دې اصل وجه زموږ د ټولنې زاړه او جاهلانه روایتونه دي، کوم چې د خاندان د عزت او شان په نوم ژوندي ساتل شوي. اداریه اخر کې وایي اوس چې د ظلم انتها ده، نو پکار ده چې د داسې عمل ان کو لپاره د مرګ سزا وټاکل شي او دا جرم ناقابل معافی وګرځول شي. نو باید چې پارلیمان په فوري توګه دې لړکی او بل پاس کړي. د دې ترڅنګ ایکسپریس روس پڼ خپلې ادارې په پاکستان امریکا تعلقاتو باندې لیکلي او وایي د امریکې او پاکستان تعلقات کله خرابیږي او کله خاړخته روان شي. او د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز وینا بیخي سمه ده چې وایي کله د امریکا پاکستان ته ضرورت راپیښ شي، نو له پاکستان سره خپلې اړیکې مضبوطې کړي، خو چې ضرورت یې پوره شي نو بیا له پاکستان لری تختي. د ادارې په وینا له دې خبرې هیڅکله انکار نشي کېدی چې د ملکونو تعلقات یوازې په مفاداتو اړتیا لري او هر ملک د خپلو مفاداتو لپاره لبل ملک سره دوستی کوي. او دارنګ وکتل شي نو په دې منطقه کې امریکې ته اوس د پاکستان نه بلکې د هندوستان ضرورت دی، او همدا وجه ده چې د امریکې زیاته توجه اوس هندوستان اړخته ده. اداریه اخري کې لیکي باید چې اوس د هندوستان او امریکې د تعلقاتو په تناظر کې پاکستان له روس سره خپل اړیکې خکړي، او که یو طرف ته هندوستان او امریکا خپل اتحاد جوړ کړي، نو بل پلو د منطقي د سلامتۍ لپاره د پاکستان چین او روس اتحاد هم د وخت ضرورت جوړ شوی دی. نو په کار ده چې پاکستان په خپل خارجه پالیسۍ باندې غور وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. اکانومیست مجله لیکي چې د پاکستان او افغانستان په پوله تورخم دروازې تړلو سره د دواړو هیوادونو اړیکې خرابې شوې دي او د افغانستان لپاره د ډیورنډ کرښې زخمونه تازه کړې دي. بلخوا وال سټریټ جرنل ورځپاڼه لیکي چې د امریکا ولسمشر په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو پر ضد پراخو عملیاتو منظوري ورکړې ده. د دواړو مقالو مهمې برخې له ګل ایاز اورو.
اکانومیست مجلې د پاکستان او افغانستان په اړیکو مقاله کې لیکلي چې له تیرو سلو کالو نه زیاته موده شوې چې په افغانستان او پاکستان پوله تاجران، قبایلان، مسافر او په ځینو وختونو کې ترهګر په آزادانه توګه تګ راتګ کوي. د هر څه د جون په لومړۍ نیټه په ټپه ودرېدل. د پاکستان حکومت په تاریخ کې په لومړي ځل د تورخم دروازې مکمل کنټرول ترلاسه کړو. پر دې لار هر ورځ 15,000 کسانو تګ راتګ کوي. مجللی کې له دې ګام سره په رښتیا هم پر پوله دواړو غاړو میشتو 30 میلیون پښتنو ژوند نور هم له کړاو او ستونزو سره مخامخ شوي. دا د سیمه ییز طاقتونو د سیاسي محرکاتو بدلېدو نښې ښایي. مجللی کې تورخم دروازه تړلو سره د افغانستان لپاره د ډیورنډ کرخې زاړه زخمونه تازه شوي دي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ پوله بلل کیږي. دا کرخه 1793 کال کې د افغانستان د هغه وخت بادشا او په هند کې د برتانوي واکمنانو ترمنځ ایستل شوې وه. دغې کرخې پښتانه ولسونه له یو بل جدا کړل. افغانستان لا هم دا کرخه رسمن نه مني او په پاکستان کې د خپلې خاورې له غوښتنې او دعوې نه هم پشا شوي نه دي. اکانومیست مجلل کې د تورخم دروازه ځکه تړل شوي چې د دوی ته د خپلې غوښتنې په سر سزا ورکړل شي. بلخوا وال سټریټ جرنال ورځپاڼه لیکي چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما په افغانستان کې د امریکایي فوځي قومندان درخواست منظور کړي چې د وسلوالو طالبانو پر ضد نورې جارحانه حملې وکړي. ورځپاڼه لیکي ولسمشر اوباما د دې اجازه ورکړي چې امریکایي فوځ به روایتي افغان ځواکونو سره له نږدې همکاري وکړي او په ځینې کاروایانو کې به وړاندیزونه او په میدان کې ورسره مرستې هم وکړي. امریکایي فوځ ګډې کاروایانې یو نیم کال وړاندې بندې کړې وې. ورځپاڼه لیکي ولسمشر اوباما په افغانستان او عراق کې جنگونه ختمول غواړي چې د خپلې واکمنۍ په آخري کال کې سختې فیصلې سره مخامخ شوي چې د جنگونو ختمولو ژمنه په شا شوي.
د مشال مرکه. د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر بیا غي نه پز د ډیسټریکټ کې
منګل تطبیق چې کوم دی
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا د شنبه په ورځ.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی اوس وخت شوه دی د هفتوار پروګرام تړون. په تړون کې به دا سل د خیبر پختونخوا د ډیر د جغرافیه کلتور او ژوند شواک په اړه معلومات واوري. دا معلومات تاسو لپاره بوریوال کاکړ راټول کړی دی. راځي چې دا پروګرام واورو.
د مشال رادیو د اونیزي خبرونه تړون اوریدونکو ز بوريوال کاکړ مو په دې خبرونه کې هر کلی کوم. په دې خبرونه کې د خیبر پښتونخوا د دیر پاړه تاسو ته معلومات وړاندې کوو. د خبرونه په پایل کې به د دیر جغرافیا او هلته د میشتو قبیلو پاړه ووري. بیا به د دې سیمې د ولس د ژوند جواک پاړه معلومات درکو. ورپسې هلته د میرمنو د ژوند حالت ته کتنه کوو. د دیر د قدرتي زیرمو پیداوار او روزګار پاړه مهم معلومات راوړي او په پای کې به د دې سیمې د یو شمیر نومیالیو شخصیتونو په اړه واوري. د خبرونه پایل د دیر له جغرافیا هلته له مرکز او نور وړو شارګوټو او میشتو قبیلو کو. له دیر سره اړه لرونکي نومیالي لیکوال او شاعر عباسین یوسفزی څخه مې په دې اړه پوښتنه وکړه. هغه د دیر جغرافیا داسې بیان کړه.
دیر په خوا په یو اوس په دوو برخو کې شوی دی په انتظامي لحاظ او دا د خیبر پښتونخوا په 15 ضلعو کې 2 ضلع دي. د دیر لور ختیځ اړخ ته سوات پروت دی او قطب ته ګلګیت دی او چترال صدر خمر دی. په قبلیز اړخ ته باجوړ او افغانستان دی او سویلي اړخ ته ملکنی جنسی او دا آرنگ برنگ علاقه پرتونه.
عباسین یوسفزی دا کوز او بردیر دا مرکزونو او نورو شارگوٹو پاڑا دا سیرات اویل.
دا کوز دیر صدر مقام نوغت تیمرگره دا او دا دیر پا خاص دیلو که دا تیمرگره نالاوات چک داره دا اوچ ده او خان ده میدان و توی مونده یو علاقه دا. بیا چی دا بردیر گورو با بردیر که خاص دیر چې دی هغه د بردیر دارالخلافه ده. خو عجیبه غوندې خبره ده چې دا دارالخلافه د دیر په یو طرف پای ده، یعنی قطبي طرف ته یې بالکل دا دارالخلافه پرته ده. بیا د هغې خوا شار تیاتن دی او کلی د هغې نه علاوه شرینګل چې په هغې کې یو یونیورسټي ده، د هغې نه علاوه کوهستان کومراټ او بیا پکې سلور 15 درې دي چې هغه کې ډېر خسته دی نشته د سیل د پاره.
له عباسین یوسفزی څخه مې وپوښتل چې په دیر کې د پښتنو کمی قبیله ژوند کوي. نو هغه وویل
په کوس دیر بر دیر دواړو کې د پښتنو یو قبیله چې یوسفزی وته ویل کېږي هغه په ګن شمیر کې اوسېږي او د یوسفزو یو اکوزی او یو ملیزی دا دو سانگ چې دی د دو سانگ خلک وسیږي. لکه ډیر عثمان خیل په کې وسیږي، سیدان میاګان صاحب زادګان خونزادګان قاضیان دا خو هر ځای کې په ټول پښتونخوا کې موجود دي. نو په بنیادي توګه باندې په دغه سیمه باندې یوسفزی آباد.
عباسین یوسفزی وویل چې په دیر کې د مذهبي لږکیو خلک د نه برابر دي.
ژوند جواک
د تړون خبرونه په دې برخه کې د دیر د ولس پر ژوند جواک خبرې کوو. په دې اړه د یاد سیمې له ټولنیز فعال شاه خالد محمد سره وژغیدم. له نوموړي مې وپوښتل چې د سیمې ولس یې پر کوم موکو خوشحالي لمانځي. هغه وویل
خوشحالی خدا غی چې یو کدو لکه دغه مجدی کم تہوارونه دی هغه لکه اختر وړو کې اختر دی علي اختر شپه ودنو کې یا چې په دن شو نو دې کې لکه خلک چې کم دی نو بیا خوشحالی لکه مناوي بیا دې نه علاوه لکه دا چې زوینه پکې نه پاوې کې بیا هغه ورسونه غونته غونډم کې
شاه خالد محمد وویل په دیر کې په خوا داسې خوشحالی او میلې وې چې بیا پرې بندیز ولګېد
مخکې خدا و کنه چې لکه زمونږ په دې کې لکه مذهبي هغه شدت پسندي چې ونه لکه هغه نه وه ورننوتې که نه نو مخکې به دا و چې یاره د ښځې نر چې کم دي نه دي به ټول لکه داسې د ونو یو ځای به و په هغې کې به خلکو تعلیمه مالونه اچولي هغې ته به لاړل هغې کې به چې کوم دی نو بیا چېرته ماشومانو څه سیزونه میزونه خرڅول چا به چې کوم دی نو څه کول چا څه به کول نو هغه ځای کې به خوشحالي لکه ډېره ښه لمانځله کېده او لکه دا خو زمونږ د یادو خبره ده چې زنانه او سړي چې کوم دی نه دي به هغه ځای ته به تلل که نه خو بیا د هغې نه پس چې کوم دی نو لکه تقریبا زما خیال دی 1985 یا داسې تقریبا 88 نه چې کوم دی نو بیا لکه دا شدت پسندي پکې راغله نو بیا هغه ونې هم خلکو کټ کړې او بیا چې کوم دی نو لکه په ټالونو اچولو باندې لکه کوم ماشومانو چې په ځنګل په هغې باندې بیا پابندي ولګوله
د ویل په دیر کې خو نن سبا موسیقي بالکل د نه برابر ده
موسیقي چې کوم دی نو لکه زمونږ په ایریا کې مخکې به ریګاړو موړو کې هغه ټېپونه لګېدلي وو خلکو کې سندرې مندرې اورېدې اوس یې هغه هم چې کوم دی نو پکې ټکس کړي دي که نه دا ډېر وخت نه خلک لکه طالبانو باندې ورچي چېرې طالبانو خو لکه عام خلک چې دی نو لکه هغوی هم هغه مینټلیټي داسې شوي ده چېرې هغوی اوس هغه موسیقي چې کوم دی نو لکه نه دغه کوي څوک لکه نه اوري که نه اوس لکه دا کوم ینګ جنریشن چې دی نه بي زیار
له شاه خالد محمد څخه مې د دې بدلون وجوهات وپوښتل نو هغه وویل
نو دا بدلون خو داسې دی چې لکه دا خو زمونږ لکه دننه خو خلکو کې نه دی پیدا شوی که نه چې یاره لکه دننه خلکو کې یو بدلون را شي چې هغوی یو سوچ وکړي چې یاره وایي د دې په دې سیز کې چې کوم دی یا زمونږ فایده ده یا نقصان دی او هغه سیز یا پرېږدي یا یې خپل کړي که نه خو تاسې ته خو ښه پته ده چې یاره زمونږ په علاقو کې چې کوم دی نو لکه ډېر شاپونه ډېر قسمه چې کوم دی نو لکه څه حکومتي ایجنسیانې شوې لکه دا مصروف وي په مخه باندې کنه نو دوی بس دا ده چې کله خوښه شي چې یاره وایي اسلام راولي کله خوښه شي چې کوم دی نو لکه لیبرالیزم راولي کله خوښه شي نو داسې نیوټرل پاتې شي
کورنۍ ژوند
د تړون خبرونه په دې برخه کې په دیر کې د میرمنو ژوند او تعلیم ته کتنه کو د میرمنو د حقونو لپاره کارکونکي ازرا نفیس یوسفزی سره مې په دې اړه خبرې وکړې له نوموړي مې وپوښتل چې په خپل سیمه کې د میرمنو ژوند ته څنګه ګوري نو هغې وویل
ډېر پسماندہ علاقہ دا غربت ډېر دی بیا تعلیمي هغه کمی دی جنکو لپاره خاص کر نو په دې وجه باندې زاړه رسمونه رواجونه کم چې د ټرایبل سیستم والا وو قبایل سیستم والا هغه اوس پورې ځینې رایس دی بل دا ده چې پیټریارکی سیستم چې دی پدرانه سیستم هلته کې دی چې چېرته کې سړو سره واک وي که سړی خاوند دی که پلار دی که زوی دی که ورور دی نو رنگ په رنگ قانونونه په خپلې زنانو باندې لګېدلې شوي دي نو آی په وجه باندې هغه ته هغه ازادي او فکر نشته کوم چې یو بشري حقوق حساب سره یو زنانه ته پکار ده چې ورکړی شي
له حضر نفیس یوسفزی څخه مې وپوښتل چې آیا په دیر کې د ښاري او کلیوالو سیمو د میرمنو په ژوند کې څه فرق شته او کنه نو هغه وویل
دو قسمه بدلون راغلی دی اوس کلی نه چې بهر ته لاړ شي یا به په پاکستان کې دننه ښاریو ته ځي لکه لاهور کراچی اسلام آباد غټ ښاریو ته د نوکریو په تلاش کې هغوی خو هغه خلک خو لږ بهتر شو هغوی خپل کور چې کوم دی هغه کې یو مثبت یا ډېر پازیټیو چینج راغلی دی خو هغه خلک چې کوم روزګار دپاره ګلف ته یا داسې دوبۍ ته اخوا دې خوځیونو ته لاړل هلته نه چې هغوی کوم کلچر اډاپټ کړو هغوی د پښتنو خوا والا کلچر ډېر زیات ڈسٹرب شو هغې په وجه باندې نو هغه بجای اس کې چې هغه یو ډېر یو پازیټیو یا یو ډېر مثبت بدلون راتلی شوی نو هغه زمونږ په نیگیټیو کې لاړو نیگیټیو کې داسې لاړو چې ما ته خیا دې چې زما خوخه چې کوم واخ خدای دې وبخي هغه کلمه په برخه کې نه وغتلې زمونږ باخ په واده خاطر په موقع باندې خوشالیا نه کې دې سوشلایزینګ باو یو بل کړه تل راتل خو کولاو منګلینګ باو چاته کې مونږ څوک نو وغتلې چې خزه په برخه مخه چولې د شګي مېله وا وای کې بسړي خزه یو شانتي تلو با شمه نه لوي جن کوي بم پلی کولاو مل ملاب باو او اوس چې کله نه دا د ګلف کلچر راغلی دی نو ښځې هغه شانتې برخې اچوي لکه چې په پښتونخوا کې مونږ هغه شانتې برخې لا کتلې نه وي څه بل ډول برخې دي لکه حجاب ټایپ او ګاونز او هغه لبناني او عربي ټایپ برخې.
ازرا نفیس یوسفزی زیاته کړه چې په دیر کې هم د پښتنو د نورو سیمو غوندې پر میرمنو د تشدد پېښې اوس هم رامنځته کیږي.
او بالکل دغه خو اشتها کیږي اوس هم کیږي. تیر ورځ هم دغه شانتې یو کیس شوی و زنانا په کور کې وهل ټکول شوی و آنر په وجه باندې چې هغه چا بل سړي سره یې واده کول غوښتل دغه واده یو 15 کاله سړي سره شوی و او هغه نه غوښتل چې هغه سره واده وشي بیا هغه خبره ختمولو دپاره هغې خپل کوشش وکړو خو بهرحال د هغې خبره وانه اورېدلې سو دغه شانتې هغې چې چا سره واده کول غوښتل هغې سره صرف خبرې اترې شوې وې او هغې چې دی نو خپل کور بندیانو هغې له زهر ورکړه او هغه مړه کړه. دغه کیسې شته دی اوس هم تشدد هم کېږي په وړه وړه خبره ښځه لکه د څاروي په شانتې ساتل هغې سره جسماني تشدد کول هغې سره زباني تشدد کول ګورې تشدد صرف د لاس پې هغه نه دی وهل ټکول نه دي تشدد دام دی چې یو ښځه خپل جایز حق واړي او په هغې باندې په زور زبردستي د هغې نه دا حق خوشو کولی شي او هغه په کور دننه مجبوره کړی شي چې تا کار صرف لوخې لرګي جارو کول دي او د هغې نه علاوه بچي پیدا کول دي سمال څارو خیال ساتل دي او بس دغه د هغې ژوند دی. دام یو قسم تشدد دی په هغې باندې ځکه چې د هغې د زړه چې کوم ارمان دی یا هغه چې کول واړي نو په هغې باندې پابندي ده. نو دام یو قسم تشدد دی دا کېږي.
نوموړی وویل په دیر کې د سخت دریځۍ تاریخ د نورو پښتنو سیمو پرتله پخوانی دی.
دهشتګردي او دا صرف د تېرو ورځو خبره نه ده که تاسو نظر واچوئ چې کله افغان وار شروع هغه وخت کې دیر چې کوم دی نو هغه د مجاهدینو یو قسم نفسي وه. صرف د دیر خلک به دې جهاد او دې دغه دپاره نه ریکروټ کېدل د نور ځوانو خلک به هم راتلل او هلته کې به پاتې وو او د هغوی به مرستې کېدې او د هغوی به سپونسر کېدل به او هغوی به ټرین کېدل. نو دا یو د دې یو ډېره لویه هسټري ده او هغې اثرات اوسه پورې شته دی په دیر کې.
ازرا نفیس یوسفزی د میرمنو په اړه هلته د موجود سیاسي ذهنیت یو بیلګه داسې وړاندې کړه.
موږ زنانو اکټیویست لکه شاد بیگم شو از خپل چونکې د دیر نه مازه داسې نورې ډېرې زنانا چې په 2013 کې الیکشن کې دې نو موږ خپل لاړو د خپل خاندان خزو سره د هغې په چم گاونډ کې خزو سره کېناستو هغې سره موږ دا خبره وکړه چې الیکشن را روان دی تاسو خپل د ووټ د حق استعمال کوي هغې سره موږ ښه ناستې پاتو کې د هغې سړو سره موږ خبرې وکړي هغې موږ کنوینس کړل په دې سیز باندې چې تاسو به خپلې ښځې ووټ ته پرېږدئ او هغې موږ سره په دې خبره ومنله چې موږ به داسې کوو. خو چې کله د الیکشن ورځې راغلې نو بس شپه په شپه د یونین کونسل او د پارټیانو والا او دغه کور کورنو والا خپلو کې یو ځای شي او خپلو کې داسې یو اګریمنټ وکړي چې زنانه بیا په کور دننه پاتې شي او هغې له دا ووټ حق ورنه کړو. نو خبرې دا دي چې دا ټولې خبرې خپلو کې تړون لري.
ازرا نفیس یوسفزی وویل پښتانه باید میرمنو ته د انسان په سترګو وګوري او هغوی ته خپل جایز حقونه ورکړي.
څنګه سړی یو انسان دی او دا غوښتل ضرورت دی داسې ښځه هم یو انسان دی دا غم څه بنیادی ضرورت دی هغه ضرورت کې د هغې صحت چې کوم دی هغه ضروری دی د هغې تعلیم ضروری دی د هغې د خبرې کولو ازادي چې ده هغه ضروری ده ځکه چې په څاروي او په انسان کې فرق دی. سروے تو یو سائڈ تو تڑ لے کہ یو انسان چڑے دغه به تو حقوق پورا کے هغه یو کامیاب جون با هغه شانتی تیری گی دای نو تاسو خپل خزل تعلیم ور کے خپل بنیادی حقوقونه ورته ور کے د خبرې کولو ازادي ورته ور کے.
د دې سیمې ګټه وټه
د دیر پر قدرتی او زراعتی سرچینو می د زراعتی او قدرتی سرچینو د چارو له کارپو ډاکټر فرمان الله سره خبرې وکړې. ډاکټر فرمان الله په دیر کې د موجودو قدرتی سرچینو یا معدنیاتو په اړه داسې معلومات راکړل.
دیر کې خو د ټولو نه اول که مونږ اپر دیر واخلو نو هلته خو زمونږ سره چې کوم دی ځنګلات دي. ځنګلاتو نه علاوه چې کوم دی په مدنیاتو باندې لا کار نه دی شوی. کوم ته نو دوه سیزونه مدنیاتو په حوالې سره راځي، یو ګرینایټ دی او بل دا ماربل دی. او هغه هم ډېر محدود دي، داسې نه دي لکه څنګه د مومندو پرنګ یا د نورو ایجنسو پرنګ دي یا زموږ د خیبر ایجنسۍ پرنګ. که په معمولي پیمانه باندې دې نه علاوه څه دي نو به ډېر لوکل پیمانه باندې
له ډاکټر فرمان الله څخه مې وپوښتل چې دیر د کرنې یا زراعت په برخه کې څه پیدا کوي. نو هغه وویل
د زراعت په برخه کې دیر دوه درې سیزونه خو داسې پیدا کوي چې هغه نورو صوبې ته نورو صوبو ته ټول ملک ته لېږي. په هغې کې سره فهرست دوه درې سیزونه وي، یو اتر دیر او دغل سرات او د کوهستان اړخ ته الیزان کرلې کېږي چې هغه په موسم کې او د موسم نه بغیر هم مارکیټ ته رارسي. دویم دي پیاز کری او په ډېره لویه پیمانه باندې د نور دیر نه په موسم کې او د اتر دیر نه په موسم نه وړاندې رسو د دې په مقدار کې د دوه فصلونو راځي او هغه خپل هم استعمالېږي، لاندې پېښور ته هم راځي، اسلام آباد، لاهور او ټول مارکیټ ته ځان رسوي. دا سیزن دې نه علاوه غنم چې کېږي نو هغه په ډېره محدوده پیمانه باندې دي او دوی په غنمو کې خود کفالت نه لري، د پنجاب نه سپلای کېږي، وریجې کرلې کېږي او دغه وریجې چې کوم دی نو خپل مکاني ضرورت پوره کوي. او دا سټې وریجې یا د جمع وریجې ورته وایي، غټې وریجې ورته وایي، دغه شولګره کې چې په غاړو کې کېږي. دې نه علاوه په چې کوم زموږ دره کوهستان او دغه علاقې کېږي، په دغه کې جوار کېږي. د دې نه ډېره یو ښایسته او ډېره مشهوره مالټه چې ده، هغه مونږ وایي دا د بلوچ او د اتلانتی د مالټه ده، د دې مالټه ډېره خوږه مالټه ده، خو هغې مقدار هم دومره نه دی چې هغه دې ټول ملک ته ورسي. نو دغه مارکیټ په خبر او زیات نه زیات اسلام آباد دی، خو تعداد کې په مقدار کې ډیره زیات نه ده. دا سوره موږ ورته وای دا هم پکې کرلې کیږي.
ډاکټر فرمان الله زیات کړ چې د نور پښتنو سیمو غندې د دیر هم لوش میر خلک په نور هیوادونو کې میش دي او مزدوري کوي.
د دیر زیاتر خلک په میډل ایست کې دي او په پاکستان کې دنه چې کومره لیلی خارونه دي په دغه کې دا د مزدوري کار په ډیر خلک کې ده. بده مرغال ته تعلیم کم دی، خلک ډیر زیات خوانده نه دي. نو هاد لیبر چې څه ته وایي نو هغه که په خپل وطن کې دی او که په پردي وطن کې دی، دا د دغو ذمهواري یو قسمه محنت کش خلک دي، جفا کش خلک دي او په مزدوریا پسې ورک خلک دي. ډېره بده مرغه په خپل وطن کې او بار دوبی او سعودي عرب او په میډل ایسټ کې ملکونه.
نومیالی د دغه سیمې
د دیر د سیاسي او ادبي شخصیتونو په اړه د دې سیمې له نومیالي لیکوال او شاعر عباسین یوسفزي سره وژغیدم. نوموړي د خپلې سیمې د یو شمیر تاریخي شخصیتونو یادونه داسې وکړه.
د شاهي خاندان کوم مشر نیکه چې دی د ظلمو اخون الیاس بابا رحمت الله علیه، نو هغه چې دا خپل روحاني کردار دی او ډېر د تعلیم سره ډېره مینه وه، د دین سره ډېره مینه وه او دا حال نو سیمه کې هغه په خپل علم حاصل کړی او نور خلکو ته هم موقع په لاس ورکړی. دا د شپاړس سوه څلوېښتم زمانه د خون شاه د هغې نه پس د هغې جانشین چې و ملا اسماعیل، دا د دې مشر زوی و او د هغې نه پس خان غلام خان، بیا جی خان ظفر خان په نوابانو کې شامل دي، خان قاسم خان شهید په نوابانو کې دی، خان غزل خان دے، خان رحمت اللہ خان دے، خان محمد شریف خان دے، او بیا پتیرہ تیرہ ہوں گے زمونگا افغان نپولین چی دا عمرا خان جندل بنامے دنیا پیجنی دے پا اتن سوا اتیائیم کی حکومت کرنے دے او پا دغا دوران کی دا دا دیر ریاست خادینا تر شیرگل پوری رسولی و دا سوات سبرخ بکیم حچولی و دغه زمونږ سیاسي شخصیتونو لنډه غونډې پېژندلې وه په هغه وخت. بیا د هغې نه پس محمد اورنګزیب خان چاړه نواب چې یادېږي، نو د ده د ټولو نه لوی خدمت دا دی چې د کله اسلامي کالج پېښور جوړېدو نو نواب صاحب چاړه نواب چې دی دور ته 1,50,000
چنده ورکړی و په کال 1900 عیسوی کې. نو د دې نه تاسو اندازه لګوئ چې په هغه وخت کې د ده څومره پوهه وه. بیا د دې د پس محمد شاه جهان نواب دی، هغه هم ډېر ښه کردار لوبولی دی، د سیمې د خلکو لپاره یې کار کړی دی. خو یو نقصان په کې و، هغه دا و چې په دغه سیمه کې د تعلیم حوصله شکنی کړې ده، چې تعلیم خلک ډېر ونه کړي، ځکه چې که تعلیم وکړي نو بیا به مسئلې جوړېږي او بیا به خلک پوهېږي او د غلامۍ نه به بیا ځان خلاصوي، ځکه چې دا خو یو ډکټیټرشپ و، دا خو یو امریت و.
عباسین یوسفزی وویل ډېر د ادب په ډګر کې هم د پام وړ خلک زیږولي دي.
یا صاحب، په ادبي دنیا کې که موږ ګورو نو په ادبي دنیا کې د پښتو د جدید شاعرۍ سرخیل چې دی، فضل محمود مخفي چې دی، هغه هم د دیر د سیمې د تیمرګرې خوم شاه د دې کړی دی، نو هغې سره تعلق لري. او فضل محمود مخفي هغه شخصیت دی چې باچا خان رحمت الله علیه خپل کتاب زما ژوند او جدوجهد د فضل محمود مخفي په نوم باندې کړی دی. مخفي صاحب د شړونتیا په وخت کې په افغانستان کې د افغانستان د بادشاه سره مشیر پاتې شوی دی. بیا که موږ راشو نوي دور ته، نو په نوي دور کې ډېر ډاکټران، ډېر انجینران، ډېر پوهه سیاستدانان، ډېر هوښیاران خلک د دې زمینې سره پیدا کړي دي. او په دغې کې د تعلیم ماهران هم شته، د صحت ماهران هم شته، د نورو میدانونو ماهران هم شته. خواره شوي دي په پېښور کې، په پاکستان په نورو برخو کې میشته دي، څوک بهر وتي دي، نو د هغې ټولو ډېرې نامې دي. تفصیل ته چې ځینې زمونږ به ډېر وخت لګي.
د مشال رادیو د تړون خبرونې اوریدونکو، تاسو د خیبر پښتونخوا د دیر په اړه معلومات واوریدل. له دې سره د خبرونې وخت پای ته رسیږي. راتلونکي اونۍ به بل پښتنه سیمه تاسو ته درپیژنو. اوس زه بوریوال کاکړ درڅخه اجازه غواړم. ښه وخت ولرئ، خو د مشال رادیو اوریدل مه هیروئ.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده،
خو اوس نډول شته نه اتنګ شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه.
د موسیقۍ استادان په څه حال دي؟
هیوادونه ملاو شوي دي، دلته چولې کارتم نو بد لګي کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپۍ پر منت به غوته ورکو.
پر هر څه سربیره هلې ځلې روانې دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله او پای کې زما په پوزیشن راغې.
دوی د سولې له پیغام سره راغلي.
د هنر لار د تشدد نه لري لار.
پر دغه او ورته موضوعاتو اونیز خبرونه هارون باچا هنری ګړي هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر څلورو په ژوندۍ بڼه، او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر 2:30 بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.